درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د جرمني حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارز کستلوسی د کورنوی چارو لو وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سلا شوی. هغه ویلي دي چې د افغانانو د قضیو اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبری آژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک د ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي دي چې له دې ډلې 210 یې افغانستان ته ډیپورت شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېده. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیف څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي دي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل لا روښانه نه دی، خو په راپورونو کې د جوړونکو په حواله ویل شوي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست په 15 او 16 پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي د جنوبي آسیا د څېړنو د یو پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیسک دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دا مهم کلي هغه سړک ته نږدې دي چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی دی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس نوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټه الوتکې توغولي چې دیرش یې دوی کشف او شنډې کړي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوبل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث او خبرې وشي. ښاغلی بارو په ایکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. او د برتانیا حکومت پلندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشتې پورې ځنډولی. ټاکل شوې ده چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 کلنی تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تېرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډېدلی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی دی چې برطانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداری ورکړی دی چې چین امکان لري له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین په 2013 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو مهم او تفصیلي ریپورټونه اورو. جنیوا ته د طالب ډیپلوماتانو سفر.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت 4 ډیپلوماتانو جنیوا ته سفر کړی تر څو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې د دې هیواد ایستل کیږي.
پاکستان ادعا کوي چې په ټکو یې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ودې مخه نیولې، خو کارپوهان په ګډو اقداماتو ټینګار کوي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اړتیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساسوي، نو اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره عمل وکړي.
د کابل اوسیدونکو وایي زړو بانک نوټونو په بازار کې ستونزې رامنځته کړي.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ اصل ګنا پنځایي ورکی چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې زو دکانداران ته ورکو دکانداران سره لانجې کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نو ریپورتونه هم لرو را سره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سویس دولتي رادیو ټلویزیون اس ار اف له دغه هواده په جرمونو د تورونو افغانانو د ستنولو په هدف جنیو ته د څلورو طالب چارواکو د سفر خبر ورکړی دی. سویس د کډوالو ادارې دا اقدام حساس خو د سویس د کډوالو ادارې دغه اقدام حساس خو اړین بللی دی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو پکې راغلی دی چې دغه پلاوی ماموریت د هغه یولسو محکوم شویو او په خپل خوخه د دوه بیرته ستنیدونکو کسانو پیژندنه وه. دا په داسې حال کې ده چې سویس ته تللي یو شمیر افغانان چې هلته یې د استوګنې کیسونه روان دي دغه خبر سخت اندېښمن کړی دي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي د طالب له واکمنۍ تښتېدلي افغانان بیرته طالبانو ته سپارل د کډوالۍ له هر ډول قوانینو څخه سرغړونه ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جینوا ته سفر کړی ترڅو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې له دې هیواد ایستل کیږي وپیژني. د سویس دولتي راډیو ټلویزیون اس ار اف پرون جمعه د اگست 28 په یو راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې له قوله د اقدام حساس خو اړین بللی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو پکې راغلي چې دغه طالب پلاوی دوه ورځنی ماموریت د هغه یولس محکوم شوی او په خپله خوښه د دوه بیرته ستنیدونکو افغانانو پیژندنه وه. په راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې د عامه اړیکو د مشر ډینیل باخ له قوله راغلي دا اقدام د یادو افغانانو د سفر د اسنادو د جوړولو لپاره ځکه اړینو چې په خبره طالبان یوازې هغه اسناد مني چې د دوی له لورې صادر شوي وي. نوموړي ویلي موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی نه کیږي چې دا پریکړه یې ستونزمنه کړې، خو د سویس عامه ګټې او له محکومو شویو مجرمینو څخه د خلکو ساتنه لومړیتوب دی، نو موږ پریکړه وکړه چې د خلکو ساتنه ډیره مهمه ده. د سویسی چارواکو په وینا د طالبانو دغه څلور کسیز پلاوی په دغه هیواد کې د حضور پر مهال د جنیوا له هوایي ډګر نه دی وتلی او هلته یوازې د پیژندنې مسؤلیت ترسره کړی، خو په راپور کې دا نه دی راغلی چې دغه طالب پلاوی بیرته افغانستان ته ستون شوی که لا هم په سویس کې دی. په راپور کې د چارواکو له قوله راغلی چې د یادو کسانو د پیژندنې لړۍ بریالۍ وه او د دوی د بیرته ستنولو چمتووالی پیل شوی. د سویس د کډوالو ادارې ویلي اوس مهال نږدې شل محکوم شوي افغان اتباع د اخراج لپاره ټاکل شوي، په داسې حال کې چې د پاتې قضیو لپاره اضافي بیا کتنې ته اړتیا ده. په همدې حال کې په سویس کې میشت یو شمیر افغانان چې لایق قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي دغه خبر سخت اندېښمن کړي. دوی وایي ډارېږي د قضیو له ردېدو سره بیرته افغانستان ته وانستول شي. په جنیوا کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه په دې وروستیو کې له جرمني او ځینو نورو هېوادونو نه وویستل شوې مسلې په سویس کې هم خپل اغېز لرلی، او بیا په خاصه توګه دا اوس چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي نو موږ ډېر په اندېښنه کې یو. اندېښنه هم دا ده چې که چېرته د سویس د مهاجرتي قانونو په رڼا کې د یو چا ملک کې حالت تغییر کی نو د هغه موقت کارت نه تمدیدیږي، نو دغسې وضعیت سره موږ مخامخ یو.
د بشري حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي سویس په کور دننه د کډوالۍ پروګرام د منظم کېدو لپاره د بشري حقوقو له ناقضینو سره تعامل کوي. لډلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
دغه یو شمیر هېوادونه چې د بشري حقوقو د تامین دعوه کوي او کډوال منونکي دي، خو د خپل مهاجرتي نظم په هدف د بشري حقوقو له ناقضینو سره معامله کوي. دا د بشري حقوقو له ټولو اصولو سرغړونه ده. موږ ښځې چې د دغه ډول دوه ګونی سیاست اصلي قربانیانې یو، غلي نه پاتې کیږو او نړۍ ته خپل دا غږ رسوو چې له طالب سره تعامل له تاوتریخوالي، بې عدالتي او سانسور سره معامله ده. موږ ګورو چې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې د دغه هېوادونو وعدې او ژمنې دروغجنې وې.
و
دا په داسې حال کې ده چې سویس د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې لمخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي و چې دا پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2021 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دې هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په جولای میاشت کې جرمني دوه طالب ډیپلوماټان په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د لیک په برخه کې د تخنیکي همکارۍ په هدف ومنل، خو سویس ویلي په خپله خاوره کې په دایمي توګه د طالب کارکوونکو د پاتې کېدو هیڅ ډول پروګرام نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټکو یې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو مخه نیولې ده. د دغه وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسأله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکاري په چوکاټ هم بحثونه پرې کیږي. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی، خو یو شمېر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لشتون سترګې نشي پټېدای او دا چې د لمانځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت یو بار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې وویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښود چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکاري، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر له لوري د اګست په 21مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتي برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. له ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستي ډلې شتون په افغانستان کې نور هم ادامه پیدا کړي، هم افغانستان خلکو ته ډېره خطرناکه ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او په دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمني ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوي ده، دوی آماده کېږي هغه تورستي او حراس افغاني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېره خطرناکه ده او ټوله دنیا پوهېږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وقن پاکستان
نو وای کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونه په اړتیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویره او خطر احساسوي، نو اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وایي کده دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي، نو په راتلونکي کې د یو بل ملامتول د ګاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابولی شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړی او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له هڅو باید ډډه وشي. نوموړي
له دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبریالانو هم ژوند تنګ کړی دی چې کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي او ان هغوی چې هلته زیږیدلی. دوی د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د پی او آر کارتونه لري او موده یې پای ته رسېدلې ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی دی چې د اګست تر وروستۍ نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او لته روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت پېښور خره له بیلابیلو رسنیو سره د خبريالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې ده. هم غلطه زیږیدلې او د پیور په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی پایل دغه هیواد ووسی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګڼ شمېر خبريالان دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، کډیر ګټي که کم ګټي خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سمبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ لپاره ډیر زیات ننګون کده. افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پی وار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوې او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي په مختلفو میډیا عثماني نو را روانو رزو چې کوم د دې ځلې په میډیا عثماني نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روانو رزو چې کوم د دې ځیا چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی وار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. یا افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره. نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
د خبريالانو او رسنیز کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه هیواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبريالانو او رسنیز کارکونکو شته کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حتی اقل زیان ګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستن شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
بریټانوي ورځپاڼه ټلګراف راپور ورکړی دی چې طالبان د برېټانیا له لوري افشا شوی لیست لمخه درې افغانان چې د جاسوسي په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور لمخه دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د وی پټې معاملې په اساس انتقالیږي. د طالبان حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم د ایران حکومت په دې اړه څه ویلي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بریټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مارک لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوي درې افغانان چې طالبانو بریټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. ټلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د اگست په 21مه یې خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریټانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. ټلګراف لیکلی چې په دې لیست کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری افغاني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي افوې په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشري حافظیه احمد د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي او نه هم تر اوسه د ټلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل شان په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپاره سي. ازادي راډیو ته وویل ټلګراف د طالبانو د جنو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کېدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کیږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تېره اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14 راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د فشار سوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا سوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او آن وزل سوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
خبرونو ور آخوا.
یو شمیر کابل خاریان وایي د افغانیو زړو بانک نوټونو په ورځنۍ راکړه ورکړه کې له ستونزو سره مخ کړي او پلورونکي ترې زړې پیسې نه اخلي. دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي خو زیاتوي چې دوی چې له چا مال اخلي هغوی هم ورنه زړې پیسې نه اخلي. دوی وایي د افغانستان بانک باید زړه بانک نوټونه له بازار ټول او نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې دوی زاړه بانک نوټونه له بازارونو راټول کړي او سوځولي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان بیا د خلکو لخوا د بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دکانداران مونږ سره لانجه کوي دا پیسې استفادې وړ نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکي دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال سړې پیسې نه اخلي، خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمی دي او د طالبانو حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په هره میاشت کې زموږ نارینه تنخواه اخلي، معاش اخلي، کور ته راوړي، ډېر نه چله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو په هره میاشت کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران موږ سره لانجه کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمدشاه بابا مینه یې ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کې وي.
نه پوهېږم دا دولت ولې دې لپاره کومه خاصه توجهونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله موږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې موږ نه اخلي. پیسې زړې رور ورسره نشته، سودا هم نشته، یا مقدار ته نه شم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلات ته د پای ټکی کړي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تېر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستې دي، خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوایي بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، پنځوس کون، شل کون او لس کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.